درنو اوریدون که السلام علیکم، ساعت 10 بجې شوې. یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو خبرې کوي چې دا هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره وصلوي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیزې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې خبرونه قسیم خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
لومړی هم د خبرونو سرچکې. افغان حکومت وایي له سوي ژمنې سره سم به لویه جرګه راواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو سهار په ډنډي بټام ولسوالۍ کې پر څو سرحدي پوستو حمله کړې. او د مصر چارواکي وایي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلي روسي الوتکې له ټوټو سره د 160 تنو مړي موندلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي له سوي ژمنې سره سم به لویه جرګه راغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د ولسمشر مرستیال ویان سي سفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل
موږ تر روسي حده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرې دو د نیټې په اړه څه ووایو.
تیره ورځ جهادي قمندانانو په یوې غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د دې جرګه جوړه کړي. د ملي وحدت د حکومت د توافقنامې د دوهم مادې له مخې باید حکومت په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو دروستو په ترڅ کې د صدارت د چوکۍ د رامنځته کېدو لپاره په دوو کلونو کې لویه جرګه راوغواړي څو دا مسله وڅېړي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو نن سهار په ډنډي پټام ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر څو پوستو جګړه پیل کړې چې لا هم دوام لري. په پکتیا کې د 1202 سرحدي ځن قومندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې 1200 سرحدي پولیس تر اوسه ټپیان شوي دي. خپلواک زیاته کړه چې سیمه ته تازه دمه سرتیري استولې څو د وسلوالو حمله په شا وتنبوي. دا یو بل خبر لمخې د دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د یاد ولایت شپږ ولسوالۍ ته غزدلې لارې له څو ورځو راهیسې تړلې او تر اوسه حکومت نه دي توانېدلې چې لارې د ترافیکو پر مخ خلاص کړي. وسلوال طالبانو د تیرې جمعې په ورځ د میرزکی ولسوالۍ په شواد سیمه کې د غره په ماتولو سره د دې ولایت شپږ ولسوالۍ ته غزدلې لارې د ترافیکو پر مخ وتړله. چارواکي وایي د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې دوه پاکستانی وسلوال وژل شوي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تیر ورځ ناوخته د یادی ولسوالۍ په چوګام سیمه کې وژل شوي دي. تر دا مهاله وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلې. د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل شوي دي. په سرپل کې د پولیسو ویان علي اکبر اندرابي وویل یرغمل کوونکو څلور ماشومان په بلخاب ولسوالۍ کې برمته کړي وو، خو امنیتي ځواکونو تیر ورځ د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان وژغورل. د اندرابي په وینا یرغمل کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیول لپاره هڅې روانې دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو آثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 48 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو یو اوی افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 612 افغانۍ. بیا هم شرغ لست. د مصر چارواکي وایي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلي روسي الوتکې له ټوټو سره د 160 تنو مړي موندلې دي. د روسیې د هوایي شرکت ایرباس مسافر وړونکي الوتکه پرون د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرزبورګ ته روانه وه چې په سینا ټاپو کې ولوېده. په دغه الوتکې له عملیې سره 240 تنه سپاره ول. په اسلامي دولت یادایش پورې یوې تړلې ډلې ادعا کړې چې د الوتکه دوی وشته ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر د داعش دا ادعا فوراً رد کړه. په دې اړه نور حال وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ آسیا د هیوادو په سفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړي ورځ د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایوب سره وکتل. جان کیری د قرغیزستان ولسمشر ته په دغه هیواد کې د ورستوي پارلماني انتخاباتو مبارکي ورکړه. نړیوالو څارونکو ولیدي چې دا انتخابات عادلانه ترسره شول. جان کیری بیا د قرغیزستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او له هغه سره ګډي خبري غونډې ته داسې وویل.
We believe very strongly
د وی موږ بشپړ باور لرو چې د دې سیمې سیاستونه یعنی د منځنۍ اسیا سیاستونه دي. د دې ضرورت نه لري چې د چین، روسیې او امریکا او یا د تجارتي ډلو تر اغیز لاندې راسي. دا یو شتمه پیړۍ ده، دا بیله سمانه ده. تمه ده چې جنګیری ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته هم ولاړ سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک یې مون وایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریې د شخړو د هواري لپاره د نوو خبرو د لارې خنډ نه سي. بانک یې مون تیره ورځ خبره لاندې ویل د ویانا خبرو ته هیله مند دی، خو د سولې خبرې باید د یوه سړي د راتلونکي پر سر ونه درول سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د ده په باور دا د سوریې د خلکو مربوط ده چې د ولسمشر اسد د راتلونکي په اړه څه پرېکړه کوي. د سوریې په اړه په خبرو کې د ایران په ګډون چې د لومړي ځل لپاره په کښې برخه اخلي، د اولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه اخیستې ده. د غونډې برخوال پر دې سره ویشل سوي دي چې ځینې یې وایي بشار الاسد دی ولسمشر وي او ځینې وایي چې هغه دې واک پرېږدي. روسیا او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او واشنګټن له خپلو ملاتړو سره ټینګار کوي چې بشار الاسد له جګړې وروسته حکومت کې برخه نه اخلي. په زرګونو اسرائیلیان تیره ورځ د تل ابیب په مرکزي سیمه کې راغونډ سوي وو او د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم اسحاق رابین تلینې ولمانځه. رابین د سولې غوښتنه کول او د 40 کاله مخکې ووژل سو. د امریکا پخواني ولسمشر بیل کلینټن نږدې 40,000 کسان ته وینا وکړه او د امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما دې غونډې ته د ویډیو له لارې پیغام وړاندې کړ. د غونډې برخوالو چې د رابین په نوم چوکې راغونډ سوي وو بیرغونه رپول او د سولې شعارونه پورته کړي وو. اسحاق رابین د 1995 کال د نومبر په 14 د یوه یهودي افراطي له لورې ووژل سو چې د ده د سولې او له فلسطینیانو سره د روغې مخالف وو. کلینټن ول اسرائیل که سوله غواړي باید پرېکړه وکړي. اوباما بیا ویل دی لا هم په دې باور دی چې د منځني ختیځ د حل لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي. او چارواکي وایي وروسته تر دې چې د رومانیا په مرکز بخاریس کې په یوه نایټ کلب کې چاودنه وسوه او اور لګېد، لږ تر لږه 8 تنه ووژل سول او 180 نور روغتون ته انتقال سول. چارواکي وایي چاودنه د شنبې په شپه په داسې حال کې وسوه چې په یوه نایټ کلب کې دننه شاوخوا 400 کسان راغونډ سوي وو. دا پیښه په بخاریس کې په تیرو 3 لسیزو کې تر ټولو بده پیښه ګڼل سوې ده. د رومانیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر اندېښنه څرګنده کړه چې د مرګ ژوبلې شمېر به زیات سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو لاسلی رادیو اوریدل لس بجې او 8 دقیقې دی. د ازلی رادیو خبرونه د ماشام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:59 اوریدای شي. د ماشام له 8 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه ووري. د دې خبرونه په دوام کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې دا هیوادونه له افغانستان سره تړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت جوړه شي. د ولسمشر غنی د حکومت یوه جګپوړي چارواکي وویل چې د سولې خبرې د پاکستان د ګټو لپاره موقع ده. د سولې عالي شورا په خپل جوړښت او صلاحیت کې د بدلون غوښتنه کوي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لاسباندې وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکرات او لړۍ مخته وړاندې کړي.
په دې خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. تاسو زموږ اخلاق آزادۍ رادیو اورید. آزادۍ رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. آزادۍ رادیو .com یا آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د وی پانی پته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي. جان کیری به له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو پر پروژې خبرې وکوي او پرونې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په لومړۍ ورځ په قرغزستان کې د آسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جان کیری وویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د ټول سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمنه ایجنډا لرلی شو. په دې موضوع نور جزئیات احمد شبر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغزستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جان کیری تیر ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کانفرنس پر مهال مخاطب کړ او وی ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې، چیرته چې د قرغزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې یو وخت ترې د وریښمو لار تېرېده او هلته به جان کیری د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جان کیری سفر مهم ګڼي او وایي د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانې سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویې ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمدا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال ترکمن چارواکو سره د ټاپی د ګازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپی د پروژې کارونه به راتلونکي میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کېږي. ویل کېږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اعتکا چې پر روسیې لري راکمه شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستان به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنګټن دلچسپي د سیمې له هیوادو سره کم شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د اصلاحاتو او شه حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازي وایي چې د سولې لپاره خبري د پاکستان د ګټو د تضمین لپاره یو موقع ده. احمد ضیا مسعود پرون په کابل کې د یو شمېر خبريالانو د ستاینې په غونډه کې وویل د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې غیر معقولې ګڼي او ټینګار په دې کوي چې د دې خبرو دوام د پاکستان ګټې تضمینوي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود په دې باور دی چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې دا جنگ له پاکستان سره دی. هغه وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان ګټو د تضمین لپاره د فرصت لټول دي.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسن، به منافع خود نرسن،
دی وی تر هغه چې پاکستانیان خپل اهداف او ګټو ته ونرسیږي دا جنگ نه پریږدي او دا مسله چې د طالبانو سره سوله کاملا یو غیر معقوله خبره ده. دا یوازې د پاکستانیانو د ګټو د تضمین لپاره یو فرصت دی. د یوې مزدورې او ترګرې ډلې سره سوله د نړۍ په هیڅ کوم ځای کې نه ده شوی. زمونږ په یواد کې روان جنگ له پاکستانیانو سره جګړه ده، نه د طالبانو سره. نو بنا اندغه جنگ به زمونږ په یواد کې یو جنگ وي. ښاغلی مسعود وایي چې د دې اړتیا ده چې په افغانستان کې د یو اوږده جنګ لپاره تیاری ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان حکومت نورو لوړپوړو چارواکو ویلي چې د هغو خلکو په وړاندې د سولې د خبرو دروازه نه بندوي چې سولې ته لیوالتیا لري. اجرایي رئیس بیا په خپل وروستي خبري کانفرانس کې وویل چې افغان حکومت باید د قدرت له موقفه د سولې خبرې پر مخ بوزي. په هیواد کې وروستۍ زیاته شوې ناامنۍ د دې سبب شوي چې له اوږدې مودې راهیسې افغان چارواکي پاکستان ته د ملامتیا ګوته ونیسي او تر ډیره په خپلو خبرو کې له هیواده شکایت وکړي. پاکستان بیا په اوس وخت کې یو ور بیا لیوالتیا ښودلې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو افغان لوري بیا ویلي چې دا باور هلته کېدای شي چې پاکستان د ترهګرو او د افغان حکومت د مخالفینو په وړاندې رښتینې مبارزه پیل کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې افغان حکومت نه باید د سولې د خبرو پروسه بنده کړي، بلکې په هرو ممکنو لارو سولې ته د رسیدو هدف تعقیب کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي داسې باور او څرګندونې د هغو طالبانو په دریس کې بدلون راوستلی شي چې سولې ته لیوالتیا لري.
په دغسې حالاتو کې د افغانستان حکومت ته یو سیاسي ذکاوت په کار دی، یو سیاسي ذکاوت په دې معنا باندې چې دوی د هر چا په وړاندې چې هغوی افغانان وي او د افغانانو سره مینه ولري، خپل هیواد ته ژمن وي، د هغوی په وړاندې ولو که هغوی زموږ وسلوال مخالفین وي، د سولې او د خبرو اترو لاره خوشی نه کړي او تل د هغوی په وړاندې باید زموږ د دولت دروازه خلاصه وي.
د سولې د خبرو اوږدې او د ځینو کارپوهانو په وینا بې نتیجې پروسې که د خلکو په وړاندې هم ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي، خو بل لور ته ډېر خلک یې په دوام هم ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت باید د دې شورا جوړښت بدل او د سولې د هڅو لارې چارې همغږي او واحدې کړي. د سولې شورا سرپرست وایي په تیرو 5 کلونو کې د بیلابیلو چینلونو له لارې د سولې خبرې مخته تلې او همدا سبب دی چې موثریت یې کم و. په دې موضوع د اسدالله لودین راپور واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د بیلابیلو چینلونو هڅې نتیجه نه ورکوي او د دې هدف لپاره باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی او صلاحیت یې زیات شي. د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د سولې خبرې ځکه مؤثرې نه وې چې د سولې شورا تر څنګ نورو ادارو هم له طالبانو سره د تماس هڅه کوله. ښاغلي مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني باید له ژمنې سره سم د سولې شورا پر تشکیل او غړو له سره کتنه وکړي او داسې کسان پکې ځای پر ځای کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړیتوب وکړي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لسماندې وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې باندې کوي. سولې لپاره یوازې د سولې د عالي شورا په حواله باندې کار نه کېده، بلکې د دې لپاره مختلف مراجع وجود درلودې. ار جی ریاست جمهوری به جدا تماسونه نیول، شورای امنیت ملی به په جدا توګه باندې تماسونه نیول، د سولې عالي شورا به په یو بل چینل کې لګیا وو.
تیر اونۍ د سولې د راتلونکي په اړه یوې جوړې شوې غونډه کې هم په دې ټینګار وشو چې حکومت باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی کړي. په خاطر دې هم په حکومت دا انتقاد کېده چې د سولې پالي شورا کې داسې څیرې ځای پر ځای کړي چې طالبانی منځګړیتوب نه مني او په خوا د طالبانو په مخالفت کې جنګېدلي. د سولې عالي شورا هم مني چې په چوکاټ کې داسې کسان فعالیت کوي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. هڅه مو وکړه چې د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبرو ته حاضر نشو. بل لورته د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سولې شورا په جوړښت کې بدلون ضروري بولي او وایي چې د دې شورا صلاحیتونه هم باید لوړ شي. د سیاسي چارو کتونکي جاوید کوهستاني خپل نظر له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
یقینا یک نیازمندي جدي
د وایي رښتیا هم د سولې شورا د جوړښت بدلون ته اړتیا ډېره لیدل کیږي. د دې ترڅنګ د سولې لپاره یوې روښانه او واضح تګلارې ته هم اړتیا شته چې د عملي کېدو مسؤلیت باید د سولې عالي شورا ولري. حکومت باید ملي ګټو ته په کتو د دې کړنلارې څارنه وکړي او د سولې شورا په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. معلومه نه ده چې حکومت به د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون لپاره کوم اقدام وکړي او کنه، خو د چارو ځینو کتونکو ویلي د سولې ټینګښت د حکومت او طالبانو په اراده پورې تړلې او له ارادې پرته به هر ډول هڅې کوم ځای ونه نیسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د کرنی او اوبو لګولو او مالداری وزارت د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې پراختیايي ادارې سره د کرنیز پرمختیا په اړه یو موافقه لاسلیک کړه. په دې خبرونه کې په دې اړه هم راپور لرو. خوب اوس یو بل موضوع، د افغانستان جمهوري ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت دایر شي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي د جرګې تشبندې. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي د جرګې د کرنیټې په هکله څه ونه ویل، خو دا یې تایید کړل چې ولسمشر د دې جرګې د دایرېدو لپاره چمتو دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
جمهوری ریاست دا اساسي قانون د لوی جرګې په جوړېدو تاکید کوي، خو د جوړېدو د نیټې خودلې مخکې له وخته ګڼي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا جرګه به له خلکو سره د حکومت د ژمنو په اساس جوړ شي.
موږ تر وروستي حده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرېدو د نیټې په اړه څه ووایو.
د ملي اوالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت د دواړو مشرانو د توافقنامې د دوهمې ماده لمخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو په مقصد تر دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. ویل کېږي چې دا جرګه به په اساسي قانون کې بدلونونه رامنځته کړي، ریاستي نظام به په صدارتي واړوي او اجرایي رئیس به د صدراعظم په توګه فعالیتونه پر مخ وړي. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت خپلې یوې کلنې کمزورۍ ته په کتو سره د لویې جرګې د جوړېدو لپاره تیار نه دی. د عنعنوي جرګو د جوړولو د چارو پوه شهزاده مسعود وایي د دې جرګې د جوړېدو لپاره باید یو کال د مخه تدابیر نیول شوی وای.
زما په اند باندې چې دغه دوه کاله کېږي د ریاست اجرایي خپل مشروعیت د لاسه ورکړي، نظر په دغه تفاهمنامې د سیاسي باندې د افغانانو د غوښتنې په اساس باندې په کار ده چې څومره زر کېدلی شي عنعنوي لویه جرګه جوړه شي تر څو ټولو دغه ناخوالو ته چې په ملک روانې دي دې ته بې پای ټکی کېږي.
بلخو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات تر سره نشي لویه جرګه هم نشي جوړېدلی.
تاسې زموږ اخلاق آزادي راډیو اوري. لس بجې او دوه ویشت دقیقې دي. اوس هم اسدالله لودین تیار دی چې درته ووایي د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د پانګونې د کموالي عواملو ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ثبات په اړه د پاکستان د تشو ژمنو ښه بدیل د افغان ځواکونو پوره تجهیز او غښتلتیا ده. په سر مقاله کې راغلي چې له تیرو څوارلس کلونو راهیسې افغان او پاکستاني چارواکو له سل زلو څخه زیات تګ راتګ کړی، خو دې سفرونو هیڅ ځای نه دی نیولی او د پاکستان ټول ژمنې همداسې پاتې شوې دي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې د نړۍ او د سیمې هیوادونه باید د پاکستان په تشو ژمنو نور باور ونه کړي او د تروریزم د ملاتړې په توګه دی وپیژني. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د ولسمشر د فوق العاده استازي ضیا مسعود خبرې راخیستې چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې خبرې بې معنی او د پاکستان په ګټه دي. په مطلب کې د ښاغلي مسعود په حواله دا هم ویل شوي چې له طالبانو سره سوله د حل لاره نه ده او باید د اوږدې جګړې تابعا ونیسو. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې ویلي که د پاکستان لنډ شپېته کلن تاریخ ته وکتل شي پوځي او ملکي چارواکو یې په ګډه د افغانستان په وړاندې توطیې جوړې کړي او عملي کړي دي. اصلاح ورځپاڼې بیا د پانګونې د کموالي عواملو ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د بې ثباتۍ او په سیاست کې د ابهام له امله په افغانستان کې پانګونه شپږویشت فیصده کمه شوې ده. سر مقاله لیکونکي ویلي که د پانګونې او بیکاری وضعیت همداسې وي دا به په اوږد مهال کې افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. عدالت او توسعې ورځپاڼې بیا خپلې سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د اقتصاد د پیاوړتیا له رنګارنګ شعارونو سره سره پانګونه کمه شوې ده. په سر مقاله کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د کمپاینونو او د کار د پیل پر مهال تل د اقتصادي پیاوړتیا او د خلکو په دسترخوان کې د مثبت بدلون خبره کوله، خو د لیکوال په وینا دا هیڅ ونه شول. سر مقاله لیکونکي ویلي چې له اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزو سره سره لا هم د ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ اختلافات شته او د همدې اختلافاتو له امله دفاع وزارت او یو شمېر ولایتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
د د افغانستان د کرنې او بو لګودنې او مالداري وزارت امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې پرمختیايي ادارې سره د کرنیزې پرمختیا په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کرنې وزیر اسدالله سمیر وویل چې د دغه 300 میلیون ډالري قرارداد له مخې به د افغانستان په شمال، جنوب او غرب کې د سیمه ییزې کرنې د پرمختیا پروګرامونه عملي شي. په دې اړه د صفی الله ستانکزي راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر د 300 میلیون ډالري پروژو د 2014 کال د عملی پلان د موافقې پر مهال هیله وښوده چې په تطبیق سره به اقتصاد وده وکړي او هم به د بیلابیلو سیمو اړتیاوې پوره شي.
د سې بخش فعالیت های خود د پروژه ها
په دریو برخو کې به دغه پروژې عملی شي. لومړی وایي د غنمو وده ده، دویمه برخه د لوړو ارزښت لرونکو تولیداتو زیاتول دي، او دریمه برخه د مالدارۍ په برخه کې چې د صحیح پروژو په تطبیق سره به ورته پاملرنه کیږي. دا ځل کاري پلان د کرنې له وزارت سره یو ځای جوړ شو او دازل ارتیاوی هم په ګډه وپیژندل شو. د شنبې پورس په کابل کې د کرنې د سیمه ایزه پراختیا یو کلن کاری پروګرام د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې رئیس لاسلیک کړ چې تمه ده د یو اسید لخوا تطبیق او د افغان حکومت له لوري پرې څارنه وشي. د کرنې د سیمه ایزه پراختیا لپاره د افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو هڅې په داسې حال کې روانې دي چې افغان ولسمشر سمو د مخکې ویل چې هیواد یې له یو فعال کرنې سیستم پرته خوندي نشي پاتې کېدی. په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مشر هربرت سمیت وویل چې د افغانستان د کرنې له سکتور سره د همکارۍ په خاطر خوښ دی او تمه ده د کرنې د سیمه ایزې پراختیا د پروژې په عملي کېدو سره افغانان په خپلو پښو ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیايي ادارې د کرنې د همکارۍ مهمه برخه د سیمه ایزې کرنې د پراختیا پروژه ده. دغه پروژه په اساس به افغان حکومت وتوانېږي چې زیات کرنیز تولیدات ولري او کافي خوراکي مواد ولري او ټول افغانانو ته اقتصادي امنیت تامین کړي. موږ نن د یو کلن کاري پروګرام موافقه لاسلیک کړ چې د سیمه ایزې پراختیا د 300 میلیون ډالرو په پروژه کې شامل ده. افغانستان په کال کې تر 3 میلیارد افغانۍ پورې کرنیز محصولات له بهره واردوي چې دغه کار نه یوازې د کرنیزو محصولاتو په یو واردونکي هیواد بدل کړي، بلکې اندېښنې هم رامنځته کړي چې دغه هیواد د کرنې اهمیت ته تاوان رسوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استادان او محصلان اندیشنه لري چې که د یاد پوهنتون ودانی په اساسي ډول جوړ نه شي نو ممکن په راتلونکي کې د زلزلو او نورو طبي پیښو په وړاندې د مقاومت تابونه لري. وروستي زلزلې د خوست پوهنتون په ودانیو کې هم درزونه او چاودونه پیدا کړې دي. په دې اړه له خوست د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
ورسته زلزلې د خوست د شیخ زاید پانتون د ودانیو په دیوالونو او چتونو کې یو شمیر درزونه او چاودونه پیدا کړی چې د دې پانتون محصلان او استادان په اندېښنه کې اچولې دي. دوی چې د آزادۍ رادیو سره په دې اړه خبرې کولې وویل که چیرې د دې ودانیو اساسي رغونې او د نورو احتمالي تهدیدونو مخنیوي ته پاملرنه ونه شي نو ښایي د طبیعي پیښو له کبله یو شمیر ودانۍ راپریوزي او زیانونه رامنځته کړي. د خوست شیخ زاید پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری وایي چې
شیخ زاید پانتون تعمیرات ډیر مخکې جوړ شوی دی او د تعمیراتو په جوړونه کې هیڅ هغه سټانډرډونه هغه معیارونه چې دي هغې ته هیڅ توجه نه ده شوی. په مجموع کې د شیخ زاید پوهنتون درسي او اداري خونې ټول درزونه لري، پرې دي او دغه تیرې زلزلې یو جدي خطر و پوهنتون ته او هر چا سره دا اندېښنه وه چې ټول سنفونه او ټولې ادارې به هغه هر لوېږي په دا زلزله کې. خو خدای باج کړو او د نورو آینده تهدیدونو نه موږ ډېر په تشویش کې یو.
د یاد پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد مدیر منګل هم ورته غوښتنه لري.
پوهنتون تعمیرات ته په کتو سره مخکې څومره سرمایه ګذاري دلته شوي ده په هغه ډول د تعمیرونه نه دي رغول شوي. چارواکي مربوطه مسؤولې ادارې باید په دې کې جدي اقدام وکړي ځکه د نن د هر تعمیر او د هر د رنګ د طرفه او همدغسې د انجینرۍ د اصول له مخې ستونزې لري.
د اسدالله په نوم د شیخ زاید پوهنتون یو تن محصل وایي چې یو ښه او مناسب چاپیریال د محصل پر زده کړو اساسي اغېز لري.
محیط چې جوړي د محصل په درسونو باندې ډېر تاثیر لري. محصل کولی شي ځکه چې هر وخت مطالعه چې کیږي محصل د خپل مطالعې نه شاید ستړی شي. که محیط ښایسته وي کېدای شي د محیط ته دایب کتو سره ډېر د خپل ذهن کومه ستومانۍ چې دغه ورباندې ورکولی شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی هم په خپلو خبرو کې مني چې د یاد پوهنتون د کمپلیکس د ودانیو کیفیت ته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو ډاډ څرګندوي چې د یاد پوهنتون په اساسي بیا رغونه او یو شمېر نویو پرمختیایي چارو به په راتلونکو څو میاشتو کې کارونه پیل شي.
دغه تعمیرات په هغه کیفیت باندې نه دي جوړ شوي، بیا کوم هغه ظرفیت چې فرضاً موږ باید په پام کې ورته نیول سوی وای هغه نه ده سوی، چې کوم انکشافي کارونه چې موږ سوي دي مطابق د موږ د لارلید نه دي سوي. نو اوس الحمدلله موږ لارلید لرو.
لرو مونږه په اصطلاح خپل حادثه جاری ساتل دی او دا به ان شاء الله حل شي.
دی یادونه ورده د خوست پانتون د کمپلیکس ودانۍ ول اسې زوړان دي د عربي متحده اماراتو په مالی لګخ جوړ شوی چې ورسته د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په فرمان ورته د شیخ زاید پانتون نوم ورکړل شو. خو د ودانۍ پرکار لري اوله دانی وکه موجوده و چې کیفیت ټیټ دی. یاد پانتون د ټول افغانستان څخه خواوشان 9000 محصولان لري چې په شپاړسو بیلابیلو پوهنځیو کې پر لوړو زده کړو بوختي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو زموږ شغل آزادی رادیو اوري. ساعت 10:30 شوې د خبرونو په دوام کې په راپورونو سربیره دوه اونیزه لړۍ حملرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې خصوص سید کمال شاه عارف د دې ساتلند خبرونه اوروي.
افغان حکومت وايي له سويجمن سره سم به لوی جرګه راوغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو نن سهار په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر څو پوستو جګړه پیل کړې چې اوس هم دوام لري. چارواکي وایي د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې دوه پاکستانی وسلوال وژل شوي دي. د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو څخه ژغورل دي. د مصر چارواکي وایي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د 130 تنو مړی موندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د منځنۍ اسیا د هیوادونو فسفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړی ورځ د قرغیزستان ولسمشر الماسبیګ اتمبایوب سره وکتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک مون وایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریې د شخړو د هواري لپاره د نوو خبرو د لارې خنډ نه سي. او په زورګونو اسرائیلیان تیر ورځ د تل ابیب په مرکزی سیمه کې راغونډ سی و او د اسرائیلو د پخوانی صدر اعظم اسحاق رابین تلنی ولمنځه.
تاسو زموږ شخلا آزادی رادیو اوري. د پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې په سرحدي پوسټو باندې جنگ روان دی. د آزادی رادیو خبریال داود تپان وایي چې همدی ولسوالۍ ته د تګ راتک لار هم بند ده. همداراز وایي ویل کیږي چې وسلوال په نورو ولسوالیو هم د بریدونو پلان لري. په دې اړه د داود تپان راپور واوري.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټانو ولسوالۍ کې په سرحدي پوسټو جګړه روانه ده. دا خبره په ګردیز کې د 402 سرحدي ځون کمانډان عبدالبصیر خپلواک منی وایي په روانه جګړه کې یو پوسټ وسوځیدل او 15 تنه ټپیان دي. نو وړي زیاتوي چې دغه جګړه سار وختي پیل شوې ده او د دوی سرتیري هلته مقاومت کوي او په ځینو پوسټو کې تاکتیکي عقب نشینی کړې ده.
دا روانه شهید ده په پوسټونه زخمیان لرو څلور پنځه نفر زخمیان لرو.
وسلوالي دا کوي چې تاسو څلور پوسټې نیولې دي له تاسو
نه ایو په تاسو زدل دی واپس تاسو په تاسو زدل په وړاندې کې دلته څنګه دا باندې ما دا اوس دې په تیر کې د دښمنو چې دې په حالت باندې نه لري کنه ورسره په ورځي کې دا دا په څلور لږه خپل شری کړو نو ټول په سینې سره ټول په ځینې نیول دا څو
کومه پوسټ تاسو زدل
هغه دې نه پوسټ چې سلا پر موږ جوړ کړو هغه په وړاندې کې څه څه زدل دا الا کار کړو خو دې کو سمه خبر شو خو موږ پر سر پروت وتا د ورو په ورته تکګر ورته کې
نو وړای دا هم وای چې پسمه کې د دوی ځواکونو تاکتیکی عقب نشینی کړي دا په منظم ډول غواړي خپل پوسټ تر کنټرول لاندې ولري. د پکتیا ولایت شورا مرستیال حفیظ الله مبارز هم وای چې په پوسټو جنگ روان دی او پوسټ سکوت کړي دی او تر اوسه پورې هلته هیڅ مرستندوی ځواکونه نشته.
پرېش په پټان کې د سلاپ نوم نه یو پوسټ چې د سرحدي قواو په روش په جنگ شدید بشو او یو پښتې سکوتي کړی دی. څلور پنځه کسان زمونږ سرحدي پولیس او زخمیان شوي دي. اوس هم د شدید جنگ روان دی. نو د امنیتي ځواکونو ملي اردو تر اوسه پورې هلته کومه همکاري نه ده شوې او قوتونه هم تر اوسه پورې نه دي ورغلي.
نوموړی دا هم وایي چې کله ته مرستندوی ځواکونه ونه رسیږي ښایي ګواښ تر دې لوړ او زیاته مرګ ژوبله رامنځته شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې دوی د ډنډي پټان ولسوالۍ څلور سرحدي پوستې نیولې دي او لا هم جګړې ته دوام ورکوي. دا جګړه په داسې مهال پیلېږي چې د تېرې جمعې په ورځ د همدغې او ورڅېرمه نورو پنځو ولسوالیو لار وسلوالو د احمدخیلو په شواد سره تنګي سیمه کې وتړله او ویې ویل چې په ختیځو ولسوالیو کې ځانګړی عملیاتي پلان لري او اوس هم یاد لار تړلې او خای په اسانۍ سره د ځمکې لارې د جنگ ساحې ته له مرکز ګردی څخه مرستندوی ځواکونه ونه رسیږي. د پټان په یادو سرحدي پوستو چې اوس جنگ روان دی نږدې میاشت وړاندې هم پرې وسلوالو بریدونه پیل کړي او پوستې یې نیولې وې چې وروسته له عملیاتو او 15 ورځو پکې جګړه پای ته ورسېده او پوستو کې بیرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د خبرونې په دوام کې اورئ چې د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان سبا 50 کلن کیږي. په دې اړه هم یو راپور لرو. همدارس دوه اونیزې لړۍ لرو مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې. خو مخکې تر دې ټولو په مصر کې د یوې لویدلې روسي الوتکې په اړه تحقیقات روان دي. د داش مربوط یوې ډلې ویلي چې د الوتکه دوی ویشتې ده، خو مسکو دا ادارت کړې ده او تېره شپه له روسیې یوه ډله څېړونکې مصر ته روان شول. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 224 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلی وو چې د الوتکې تور بکس موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یو ډله څېړونکي له روسیې راځي.
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك.
یو تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند د الوتکه چې د مصر له شرم الشيخ څخه الوتی وه او سن پیټرزبورګ ته تیره ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف ویل دا ادعا سمه نه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف ویل په اوسني وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکې ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی، نو دا یوازینی معلومات دي چې د اوس لپاره یې تایید کولی شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 360 الوتکه د اکتوبر په 1 نږدې 30 دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورکه شوه. مصري چارواکي وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او پکې وطن عمله وو.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں جھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے.
د ہند سینما نامتو ستوری شاہرخ خان چې 50 کلن کیږي وای چې له هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. شاہرخ خان به درالونکې دوشنبه په ورځ 50 کلن شي. دی وای ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بې جوړي فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاہرخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکن وي. شاہرخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاش کاو. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاروخ خان په څبان شل کلن فلمی ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچھ کچھ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس پشان بریالی شیوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
دے شارو خان دے شہرت اندازہ دے دے لے فیس بک پانے ہم لگا ولی شو چے تر 15 ملیونو زیادو خلکو لائک یا خوش کرے دے. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیې او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاروخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاروخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاروخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپر نا شرما وی شاروخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پروینجلې مین کړي او دو نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي. په وروستیو کې کله چې د برتانیا یو پوهنتون شاروخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خپګان، مایوسی او بد حالت احساسوم، تاسو مشته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاروخ خان شخصي عواید $26 میلیون اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظره په نړۍ کې 13 فلمي ستوری بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
مخکخی خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونی په پروگرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې اوسی او د اوکراین په اډیسا شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. ل دې په باور چې دغه شونځي فکر څنګه د دې ذهن ته ورخلی دی؟ شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کله دوران کې ما دلته ویل دل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دې مسلمان چې دوی د په پښتو او په فارسي باندې نه پیدل لیکل او لوستل خو دې لري خبره وه، او خبرې چې کول هم ډېر مسلمانو ستونزه پکې لرله فارسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه که دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما په اند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم یو افغاني خوندي د پرانیستل لپاره، دوی هم ورباندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو، بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم. اوس له سل زیات شاګردان لري او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورکوي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دې دوه نور مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لاسره ترخیره یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، که جغرافیه ده او که تاریخ دی. یامن استادان سره خبر یو کې د تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافي په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغه په اړه سره خبرې کوي.
په دې شوانځي کې شغل جان تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه، ولی مان له وکړه چې درس ورکوم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلې دي. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله چې زه یو ښوونکی شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په استینه هم کله همداسې ورځم او دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نه وزګارم نو بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن څه کېږي.
تاسو په هنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه شیل ولې؟ تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکو کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تد فارغ شوم غواړم چې لاره شمه خوسته، هلته په نظر کې لرم چې په ونی کې یو ورځ خپل کې بدواله ته کوړیا څوک دې درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه د ازادي رادیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت. تاسو
هم مننه.
جوان شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. د کابل د زوړ خار په زړه د ډنګشوي او پخوانی بالا حصار په لمن کې یو ډیر لرغونی کوڅه پرته ده. کلو نوړاندې به د دغه کوڅې فضا د مینې، سو، ساز او ګداس پرنګینیو کې ډوبوه. کبه کوڅې ته ور دننه شوې نو له هرې بالاخانی او کوره به د موسیقۍ له خواږه غږ سره د ماتو زړونو غږ پورته کېده او دغه غږ دومره خوږ و چې له لوی لارې نه به یې ستړي مسافر هم د ځان خوا ته رابلل او څو شېبې به یې د سندرو په وریښمینو ټالونو زنګول. خو نن بیا هماغه تنګ او لرغونی کوڅه د سندرو له خوږو ټالونو ډېر لرې پاتې شوې. د موسیقي غږ خوڅه چې کوم سندرغاړی په زور ترنوم هم نشي کولای. د خرابات دغه کوڅه نن د موټرو په شور او زوږ کې داسې ورکه شوې چې د ماشومانو د لوبو غږ هم نه راپورته کیږي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د کابل د زوړ ښار د خرابات کوڅې ته ځانګړې کړي. د خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګمار رشید وړاندې کوو. ملتیا مو وکړي.
قدر منو اوریدونکو، په 19مه پیړۍ کې کله چې د افغانستان واکمن امیر شېر علي خان وو، په افغانستان کې هنرمندان په نشټ برابر وو. د شاه دربار د سوز او ساز لرنګینه یو بی برخي وو. د همدې لپاره چې دربار د سوز او ساز پرنګینه وي کې ډوب او درباریان خپل ستړیا وباسي، له هندستان نه یو شمیر هندي هنرمندان کابل ښار ته راوبلل او همدلته د بالا حصار سره نږدې ورته ځایونه ورکړل. دغه سیمه د خواجه خوردک په نوم یادیده، خو کله چې هنرمندان دلته میشت شول نو د خرابات نوم یې پرې کېښود. تاسو سره به حتمی د پښتنې وی چې ولې د خواجه خوردک کوڅه د خرابات په نوم یاده شوه او ولې ورته خرابات وایي، د پښتنې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څیړونکی محمد متین مونس ځوابوي.
عرفان له لحاظ هغه څوک چې د خدای طریقت او سلوک په لاره کې روانه وي، داسې چې د خپل نفس د ورانولو لپاره، د شهوت د سرکشي د جلوګیري لپاره دا لاره انتخاب کوي او په همدې لاره روانی کی کوشش کوي چې په دې لاره کې داسې روان شي چې نور خلک پرې پوه نه شي چې دا صوفي ده او دا شیخ ده. په دې لاره کوشش کوي چې یو اندازه بې بندوبار د ظاهر له لحاظه، اما د باطن له لحاظه متقی او پرهیزګار وي. د کابل د خرابات کوسی فقط دوه درې عامل پنخه کړي دي محققان او پژوهشګران. یو وجه داده چې وای دلته یو صوفي و د خواجه خوردک په نوم په همدې کوسه کې خانقاه درلوده و صوفیان د هر طریقې چې و په همدې خانقاه کې راتله او خپل ذکر او د خدای عبادت کوله. پس له هغه د امیر شیر علی خان په زمانو کې یو شمیر هنرمندان د هندوستان نخوا را له افغانستان که امنیت لحاظ به هنرمندان مسئول و به هندوگذر کوسی ترسنگ هم دا موقعیت لری ده فرهنگی او مذهبی لحاظ هم دوی تا آسانتیاوی برابر اوله. هم دا زای ده خپل مسکن پا حیث دو انتخاب بکرله. یوش میر پا دی عقیده ده چه ملاصد یار محمد کابولی لومړی ځل چشتیه طریقه د هندستان تا دې ځای ته راولله او په همدې کوسه کې په یو سراچه کې خپل خانقاه پرانیستلې.
دی وایي چې د خرابات د کلمې د ښه څېړلو لپاره یې یوه مقاله هم لیکلې. اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې خرابات یوازې هغو چارو ته نه وایي کومې چې وړاندې څېړونکي محمد متین مونس روښانه کړي، بلکې دی د یو شمېر نورو معنو یادونه هم کوي.
خرابات په لغت کې خراب سوی یا هغه څوک چې یو اندازه بی بندوب بار وي، خپل پیسې بی ځایه ولګي، بی ځای مصرف کوي، لکه شرط بندی، لکه قمار، په نور بی ځایه ځایو کې مصرف کوي. معمولا اکثر هغه ځوانان چې په کوڅه او بازار کې ګرځي ویلګرد وي، هغه ته بیا خراباتي وایي. اما زین دا په لغت هم کې روسپی خانه او ویران سوی یو ځای ته معنا ورکوي. د خرابه په معنا په ځای د سوی یو مسکن پزای او کوسه پزای هم معنا ورکوي.
اکادمیسیان سلیمان لایق وای چې خرابات کوڅه د کابل له لرغونو او مهمو کوڅو څخه ده چې په خپل غیږ کې د موسیقي ډیر لوی هنرمندان روزی لیدي.
خرابات یو کوڅه ده چې د موزیک او د آواز له هنرمندانو ټاټوبی و. د کابل پادشاهان او اکثره موسیقي د هند تعقیبوله دربارونو، او علاوه پر فولکلوري موزیک او آوازونو چې په جامعه کې موجود و، خرابات د یو فنی او د یو حرفوي د یو مسلکي موسیقي مرکز و. هغه استادان چې په دې ځای کې د ژوند کوو اکثره د هند په مختلفو موسیقي مکتبونو کې. نو هغو یو لیده کلاس درلوده، څوک دې دغه پنجاب د موسیقي پیروان و، څوک بیا کته د مدراسو د دغه د اخرني خلک چې په دې خرابات کې ډېر مشهور دي استادان، لکه مادوسین چې تاسو باید من نوم اورېدلی، سراهنګ به یې ورته ویلی، ډېر لوی سړی و، هغه د پنجاب د مکتبونو پیرو و. نو دوی دا موسیقي ویله، او هغه سلاطین د دې دپاره چې هنر په دربار کې وساتل شي، حمایه سي، دې سیمې ته خاصه توجه کوله. په ځینې ځایونو یا هیوادونو کې خرابات بده معنا لري، یعنی خرابات د شبګزران خلکو جای بولي. دا خرابات ډېر پاک خرابات وي، دلته فقط موسیقي و تمرین و شاګردان تربیه کېده. ډېر لوی خلک لکه استاد قاسم چاته ضد امپریالیستي مبارزاتو کې نه سهم واخیسته، او د دې یو مشهوره نغمه ده چې په موږ استقلال په جنګ کې ویلې وه: ګرنداني غیرت افغانیم چون به میدان آمدی میدانیم. یعنی دوی آگاه خلق بود، دوی وطن پرست خلق بود، دوی دیر بایزت خلق بود.
ده کاغلی لایق به خبره چه بخواه د دوی کور د خرابات د کوچه سره نگده د قاضی په کوچه کی و. ده چه نموری پا ماشم توب که حال تا چلی دلی ده سترگولی دلی حالی اورو.
زب لپلار سره یو قبایلی تفل من دل تراغلم، حتی فارسی می نوزده. کدی ما کور خوشبختانه حال تا یو کوچه ده کوچه قاضی ورتوایی پزاره کابل که ده خرابات سره نزده ده درخت شنگ و خرابات و ده کوچه دی از اون کابل. نو پا اغا جایی که چه خرابات و همیشه با چه تره ده تاسی با ده ساز و تبلیغ و درمونی ده وزونه با موری ده تمرینات با که در بیادا افغانستان ده دربار نرئیس ده رولنگ سرکل یا حاکمه حلقه کنه متبرین و بیداران و لوی تاجران و اغا خلک چه ده آرت و موسیقی سر علاقه من ده دقه وقت محدود روشن فکران دوی بخپلو و دونو تا خوخیتم ده خرابات نه یو استاد دعوت کوه، هغه بیا خپله ډله درلوده که نه، چې کوم ربابي و سره بوزي، کوم تبلچي و سره بوزي، هنرمندان یو ډله به ورسره وه، او دا موسیقي به هلته اجرا کېده چې ودونه به وسو. دوی به ودو ته چا دعوت کړه، ماښام ماخصن به دوی موزیک شروع کوه، تر څو به چې سپیدې چې چوغلی او ملا بازارونه کول دا د موسیقي محفل بروان
اوریتونکو د کابل بالا حصار په لمن کې پرتی دغه تنګ کوڅه ته مو سر ورخاره کړ. دغه تنګ کوڅه د موټرو شور په سر اخیستی. اوس د موسیقي د خواږه غږ پر ځای د موټرو هارنون اوریدل کیږي. په کوڅه کې مو مشهور سندرغړی سلطان هماهنګ وکړ. نو موړی د خرابات کوڅه یو له هغه اصلي اوسیدونکو څخه دی چې ټوله کورنۍ هنرمندان دي. نو موړی خپل کوچنیواله په همدغه کوڅه کې تیر کړی دی.
په خوا داسې و چې هر کور کې موسیقي او استادان و، یو کورس موسیقي و هر کور کې. دلته اوس چې دا دوکانونه ویني، په خوا ټوله موسیقي دوکانونه و، اوس خلک دلته ګلبړ شوی دی. د مزار شریف هم راغلی دی، د پنجشیر هم راغلی دی، د چارکار هم، د جلال آباد هم. خلک اوس ټول هنرمندان نه دی، هنرمندان ډېر لږ پاتې ده، هغه کوڅه هغه خوند نشته.
تاسو سره به دغه پوښتنه حتمی وي چې د دغه کوڅې اصلي اوسیدونکي څوک و. دا هغه پوښتنه ده چې د خرابات کوڅې وکیل هنرمند سلطان هماهنګ به د خپل نسب د لړۍ په بیان سره ځواب کړي.
سلطان احمد، ولد حاجی غلام احمد، ولد طلا محمد، ولد لال محمد، ولد کاکه، ولد سلطان محمد. نیکه چې زما و سلطان محمد و زما په نوم باندې. هغه د پاکستان دلته راغلی د یو ګروپ موسیقي نه چې د استاد سرنګ پلار و، د استاد رحیم بخش نیکه و. د هغه کسان دلته بیا حکومت وخت د دې کورونه ورکړ، بیا ژبه ده په هر محیط کې باندې چې اوسیږي سړی هغه ژبه زده کوي.
د اکاډمیسیان سلیمان لایق سره د مرکې پر مهال د هغه له خولې یوه جمله ووته: انقلابونه سیلابونه دي. دا چې په تیر شوي سیلاب کې خرابات کوڅې کوم پور پرې کړی، له ښاغلي لایق څخه به یې واورو.
او انقلابونه لکه سیلابونه داسې دي چې راشي په دې پسې نه ګرځي چې دا جومات ده، دا خرابات ده، دا هر شی وي. او دغه انقلاب چې دلته راغی، خرابات په دې پروسه کې متاسفانه خراب شو، په ټوله معنا د خرابۍ خراب شو، ابادي لا نه ده شروع شوې.
اکاډمیسن لایق زیاتوي چې په هیواد کې جګړو د کابل د خرابات کوڅې پر موسیقي ډېره بد اغیزه کړې ده. د خرابات د کوڅې د هنر د بڼ ګلان څه ډول مړاوي شول او د تازه کېدا لپاره یې څه پکار دي؟
چې دې دولتونو خراباته یو سیمه چا دوی لري، دغه یې جلا کړی وای، دوی سره یې کومک کړی وای چې واقعاً د آرت و موسیقي دپاره دا فامیلونه دوباره ځای په ځای شي. هغه وایم څوک مرزایان شو، څوک چې ولیدي چې په دې موسیقي کې شی نه دي پاتې، څوک مهاجر شو. مثلا هغه آرشم تبلچي لاړ اروپا ته کومه پېښه وروسه، چې ډېر لوی استاد وي، هند د ډېرو قوي تبلچیانو سره د انصاري کوی سوی. بل لور یې واصف مې د ما په لندن کې ولیدی. ما پوښتنه ځینې وکړه، هغه بیچاره هم ډېر تاسف کوو چې زموږ د هنر دپاره اصلا په افغانستان کې زمینه نه ده پاته. زه داسې یو اغم لرم دې ته، یو کوچنی بیت چې ما په هغه کې ویلي چې د هندوکش د باران هره قطره مخ په اټک او اباسین درځي. دلته د تللو بله لاره نشته، هر څه چې خوځي لکه سین درځي. حتی دغه راګ د افغانستان د هندوکش له درونه انتقال شوی دی، هلته بیا پوخ شوی دی او قوي شوی دی او شاخو پنجې پیدا کړي دي. دا وایي د هیاسي دغه خلک چې اوس پراګنده شوي، دا څراغ چې لا نه ده مړ شوی، باید دوی بیرته دا فعال کړي او له بدو بادونو نه یې وساتي.
خو ګوریدونکو، د خرابات کوڅه اوس هغه پخوانی رنگ نه لري. دا ځکه چې اوس په دغه کوڅه کې د پخوا په څیر موسیقي په مستۍ نه راځي. دلته اوس یوازې هنرمندان اوسي او د سندرو ویلو لپاره یې د کابل ښار په نورو سیمو کې ځانګړي دفترونه پرانیستي. د هنر د ودې په هیله نننۍ خپرونه تمامو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
بس تمران
نوخني جدا زلمي دا سلوي جيتش بس شمشینوزان باندھ ہے بترا والوں وے مائی سار شباران دا سیوری کیچ بس تاپلی دورا باندھ دا سیلو بکی کیچ بس تمران وخی جدا زلمے دا سیلوی کیچ بس
سنگاؤں پس دے پریخون پس کا دخلے